السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبرې برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن په کابل کې نوی تعلیمي کال پرانیستل کیږي. ارګ ته نږدې په اماني لیسه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا مراسم جوړ شوی دی، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو برخلیک روښانه نه دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارې د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هیواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاتې موده هلته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوی توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوی دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ خپل خواله رسنۍ سوشل ترود کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په دې رادیوي مجله کې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسالو تمرکز شوی دی. هیله ده چې دا مجله هم در سره واوري. رازو لاندې خبری برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي، خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کېږي او که نه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي، خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته 9 میاشتې پرانیستې وې. او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ دې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پرېکړې پشا نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پرې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان خو په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي، خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو 2 میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و امور دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بل لور ته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د ښځو غږ باندې بندیز لګول شوی چې دې کار د خبریالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندلی او د ښځو په وړاندې تبعیض بللی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اډیوګانو کې د ښځو غږونه په مطلق ډول بند دي او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض او له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپله د بیان پر ازادي او د خبریالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو په راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپله د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یو اوریدونکو چې ډېر وخت دی په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر سره زه خوښوم چې د ښځو ږغ په کیسې کې خورچانې شته دی. ساحې او ډاکټرې په راډیو کې د هغې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې څال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور د مثال دی یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولای شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخ ډېر زیات ورته خطا یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په شپږشتمه په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی اوریدونکو، مخکې دې چې خبری مجله خبری راډیوي مجله درته وړاندې کړو، راځي دې راپور ته چې سبا په افغانستان کې د نوروز عنعنوي جشن دی، خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا لمانځل کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته. کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر باندې دکانداران خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنتري نه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي، یو نوې تغیرات او مثبت بدلون برتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تکو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به یو ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بند و د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بنده وه، موټر به دننه شاته نه راپېښول کېدله، خو اوس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورتنیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زرګړی تیاری ونه کړ. لکه مچې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي. خوای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو. خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کال لپاره نیوله. چکر ته به تللو سو فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مې ولیده د ماشومانو لپاره لباس او د سه هفت میوه هم تیاره کړې ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلن په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي پخوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته. خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي. خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوا ولاړ سم. نورو کلو کې به مزار ته تللم. سږکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جولای یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و. دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم. خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول. خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونیوی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید بشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي. البته په بله بڼه
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي. د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي. هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلایم.
د انځورونو د پیژندنې لپاره که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یوه ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د زکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا خبر دا کړی دا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو په کې تی برانس میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبا د مرغ نه زپه پټه کې مې چیرمن په پټه کې نو موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشم شو او رالې اخر نیو باندې
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوند یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی به هم څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سي ترلاسه کړي. افغان جرمن .de
دا خوشاخوا څلورویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو. بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره تشل کېږي خپله ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېری شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانان ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان ول
دغه ځایونه یو سنات سری جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سره خلاص سره وکي دریم قدم کې د ځوان کلیزه په کلمان منزل کیږي د کوژدي مراسم په کلمان منزل کی هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منزل کیږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سچمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوه او یاد چا نمزدی و نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خپل
په خوښ کې دوه سيزي وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو دی ځای تراتل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حساب خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېر شوې دي د خوست یو بل اوسیدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتری د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خاص دوه ځینې د خپل ځینې د میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په سرخه یې کوبل نور ځین ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د ساتری د کپی شاپو ترسو او خپل ساتره
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډیریږي په خوست ښار کې د یو دمزای مسؤول عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر زخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګري بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر لمحکنه یو هغه داده چې په خوا دې زیونو کې ډیرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډیره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخدي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چېرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کنړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای چی. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتې مخکې خلک د چای خم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستې او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړې.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کتو که ستاد خلا قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی روزمانو دغرول شانه تک کسبین خوشبویی ستاد لسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چه لاری، هر سه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه کلی کل شوی، خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری. خاطرات زمانی لقایدو او از غم تار چخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی، د غاټول که وری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړې جنت دستاوي، تکه جنت غواړې جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم. خو په جنت کې به دې حور زیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدا غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. خاصه تاثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي او لمر طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي ایستلې ده. د رسامي په اړه وایي انځورګري یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدودوي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشه ولی، یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغسې کولی شئ تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا یې نندارتون ته نسئ وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصرو هنرونو دغه پروسه ده په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصرو هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کړو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره سټ ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسی او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانګې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسګونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه، رسامي او خاطره لیکنه، د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. با په خاطر کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا سند
یو په دې چې دلته جرمني لهاري واقع سره مخ کېږم، لهاري او برفورد سره مخ کېږم، لپیخ سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوې او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او که نه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پېښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادي وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیا چې کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، د هغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نقش ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې رسم د رسامې د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ وراړو، که نه په رسامې کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دغه نه د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه خو یو ځل مې کړې وله، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زره لوی سوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زه را وګرځېږم، خپل ځای ته زه را وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم، هم
استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پېژندنې لپاره، یا مثلا پېژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي. په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي، که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې، سی ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو پر رسم کې سی په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریږدي
نخښه
یعنی خپل د چرګ د پښې رسم نه 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 مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د شعري انځورګرۍ وي یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي فیګور دا د انسان پوره بدن شي وي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه زه یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سې نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی دی
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اش تمام د خاص پام نه کړی یعنی واجب کومره دا شي هغه چې سیما دي دي کتلې مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی وو او د شایسته تل ته معلومه نه ده څه شی ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات درس ورکړی وي چې د کافی د دکان مخته مې سپشمې وتخنی دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یو شنه چراغ ته ودرېدم دا بیا د څه لکه رسم او خلک د خاطرې احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی سوی یم یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه سوی یم یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلي دي هغه ټول کرانغاړم او رانغښتنې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته سچ لري خاطر لیکل اغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزرب تانګو دا د تر دې شدا د سه ولیکې سه کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مدغه شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سم سي ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولی مې پکې لیکلي دي یا ولی دغه ټکي ته چې اوس تاسو را پام کوو یعنی په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی مثال دا چې ووایم یو اماتور انځورګر ده یو اکاډمیک دی که نه زه به په خاطرو کې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستي نه دي البته دغه اماتور انځورګر چې ده دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنی دی هغه ټول مسایل چې کاروي دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخه.